دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، په دې یو ساته خبرونه کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د وستل سویو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت په اړه د ځینو پلټنو امر کړی دی. دا هم اوري چې په افغانستان کې خلک شکایت لري چې په دولتي روغتونونو کې درمل نه ورکول کیږي.
نو د نړیوال ټولن هم دغه وختونه چې په دغه برخه کې د روغتونونو سره ډیره زیاته مرسته وکړي، دوايان راولېږي.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران تر دوو کلونو وروسته ځانګړې غونډه کوي. د خبرونې په دویم نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام خپریږي. صفی الله ستانکزی خبرونه په خبرونو پیلوي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. د امریکا د تحصیلي بورسونو فول برایت لسګونه افغان غوښتونکو له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي، او تمه ده چې د ایټالیا په روم کې د جی شل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصادي هیوادونو لمړنۍ حضوري سرمشریزه ترسره شي. بشپړ خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. وانګ یی دا خبره تېره ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د ګاونډیو هغې غونډې ته وکړه چې تهران کې جوړه شوې وه. رویټرز خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي، افغانستان اوسمهال ټولو برخو کې بیا رغونې ته اړتیا لري او پراختیا ته یې باید لومړیتوب ورکړل شي. وانګ یی له امریکا او نورو لویدیځو هیوادو غوښتي چې پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیزونه لرې کړي. نړیوال بانک د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالره شتمني کنګل کړې او په افغانستان کې دننه نقدي پیسې کمې شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د څوارلسو هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي د غونډې ګډونوال تر ډیره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. امیر خان متقی د رسمیت پیژندنې ترڅنګ له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم کړې چې امریکا ته ووایي د افغانانو پر ملي شتمنۍ بندیزونه لرې کړي. طالبانو غونډه کې ویلي دوی له څلوېښتو کلونو وروسته په افغانستان کې یو حاکم نظام رامنځته کړی. د طالبانو د حکومت نږدې دوه نیمې میاشتې پوره شوې خو تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا یوې سناتورې او په عراق کې د پوځ پخوانی افسر یې وړاندیز کړی چې یو بې پلاوه کمیسون د افغانستان کې د دوی د شل کلنې جګړې هر اړخ وڅېړي. تامی داکورد چې د عراق په جګړه کې پښې هم له لاسه ورکړي پرون وویل، موږ باید پوه شو چې افغانستان کې مو کومه تېروتنه کړې. دغې سناتوري ویلي د امریکایي مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالر افغانستان ته ولګول شول خو ملت جوړونه ونه شوه او د دوی له راوتو سره په یوه اونۍ کې نظام ړنګ شو. له دې وړاندې بیا د امریکا د ولسمشر په ګډون نورو چارواکو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې او ویلي دي چې د دوی هغه هدف ترلاسه کړ چې پسې ورغلي وو. لسګونه افغانانو چې د امریکا د فول برایت تحصیلي بورسونو لپاره یې نوملیکنه کړې له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. دغو خلکو په آنلاین توګه د لاسلیکونو د راټولولو یو کمپاین هم پیل کړی. د دغو لاسلیکونو شمېر د همګړۍ څه باندې 2500 ته رسېدلی چې اکثر د 2022 او 2023 تحصیلي کلونو لپاره د فول برایت بورسو غوښتونکي فول برایټران او فعالان دي. د چینج په نوم د لاسلیکونو د راټولولو په پاڼه کې د یاد کمپاین مخته وړونکو د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې د فول برایت بورسیو لپاره د او افغانانو مرکی واخلي چې سیمی فائنل دا ورته لار پیدا کړی ده. دوی شکایت کړي چې په لومړي د کووید 19 په خاطر د دوی مرکی یو کال وزن دی او سه کال د نورو هیوادونو د فول برایت غوښتونکو ته د مرکو وخت ورکړل شوی خو د فول برایت آزموینو افغان ګډونوالو ته چاله احوال نه دی ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د دغو افغان فول برایت غوښتونکو د کمپاین په تړاو څه تبصره نه ده کړې. مخکې له دې د راپورونو له مخې لسګونه افغانان چې هند یا نورو لویدیځو هیوادونو ته په بورسیو کامه بشوي د وروستیو تحولاتو او د پروازونو د نشتوالي په خاطر په افغانستان کې پاتې دي. تمه ده د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جی شل ډلې مشران روانه اونۍ د ایټالیا په روم کې په حضوري ډول غونډه وکړي. د کووید 19 له پیل راهیسې د دوی ټولې غونډې آنلاین او نیمه حضوري ترسره شوې وي او دا به لومړنۍ حضوري غونډه وي. سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا ولسمشر جیو بایډن او لومړۍ میرمن جیل بایډن به نن له واشنګټنه روم ته ولاړ شي. د جی شل سرمشریزه داسې وخت پیلېږي چې تمه ده د اکتوبر په 1 په ګلاسکو کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب او نوښت د اقلیمي بدلون یو سرمشریزه جوړه شي. او د کرکټ په نړیوال شل اووریز جام کې به سبا ماښام د افغانستان او پاکستان ټیمونه سره مخ شي. دا ټیمونه د متحده عرب اماراتو او عمان په کوربتوب د روان شل اووریز جام په دویم ګروپ کې شامل دي. افغانستان خپله لومړۍ لوبه په لوی توپیر له سکاتلند ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډلې ماتې کړې دي. پاکستان په ګروپ کې اول دی او افغانستان دویم ځای لري. د هر ګروپ د سر دوه لوبډلې به د 15 لوبو تر نتیجې وروسته سیمی فاینل ته لار پیدا کوي. تر سبا نویو لوبو رامخ کې نن په نړیوال جام کې آسترالیا او سریلانکا چې په اول ګروپ کې شامل دي سره مخ کیږي. دا و د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه.
دولس بجې او څه باندې شپږ دقیقې د ازادي راډیو غرمنۍ یو ساعته خپرونه اوري. پایل له راپورونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 13 اګست میاشت کې له افغانستان د ایستل سویو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت په اړه د ځینو پلټنو امر وکړ. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي امریکا دوی لسیزې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کړې او اوس اړتیا لیدل کېږي چې دوی د ایستل سویو افغانانو د پروسې د څرنګوالي په تړاو ځینې پلټنې وکړي. بلخوا د دې هیواد نو پخوانیو سناتورانو او پوځي جنرالانو په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې او له افغانستان امریکا ته د ورپېښېدونکو ګواښونو په تړاو د یو کمیسون پر جوړېدو ټینګار کړی دی. دوی ویلي چې دغه کمیسون باید په افغانستان کې په 13 کلونو کې د امریکا د حضور او په 13 له ترهګرۍ سره د دې هیواد د مبارزې پر څرنګوالي څېړنې وکړي. نور حال په دې راپور کې
له هغه وروسته چې طالبانو د افغانستان په ډیری ولایتونو ولکه خپل کړه امریکا له دغه هیواد د خپل اتباو هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی و او دلته په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ و د ایستلو چاره پیل کړه. امریکا په دغه ماموریت کې چې د اگست میاشتې تر 1 یې دوام وکړ شاوخوا 1,24,000 کسان وویستل. خو د امریکا دغه پروسه د دې لپاره له انتقادونو سره مل شوه چې په افغانستان کې لا هم ګڼ شمېر امریکایي اتباو له خطر سره مخ افغانان پاتې. وسط امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن امر کړی چې د اگست په میاشت کې د ایستل شویو افغانانو پروسه د لسر وارزول شي. خاغلی بلینکن تیر ورځ ناوخت د بهرنیو چارو وزارت په انسټیټیوټ کې وی غونډه تویلی منی چې د اگست په میاشت کې د ډلیز انتقال په پروسه کې ستونزې وي خو دوی وس دغه بهیر لسر ارزوي. خاغلی بلینکن ویلی امریکا د خپل ځان د خوندیتوب لپاره هم هڅه کوي ترڅو مطمئن شي چې د ورغلو کسانو لخوا د دې هیواد کورنی امنیت ته ګواښ نشته. نوموړي په ټینګار سره ویلي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو 2 لسیزو کې له ترهګرۍ سره کلکه مبارزه وکړه. له دې ورهاخوا بیا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپلټونکي هم روانه ونۍ ویلي و چې دوی به له افغانستانه د ایستل شویو کسانو د پروسې ځینې برخې بیا وڅېړي. په ورته وخت کې بیا د امریکا پخوانی سناتور او پوځي جنرال ټامی ډیکورد ویلي په دې باید ټولو پوهېږي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو 16 کلونو کې څه تېروتنې وکړي. هغه ویلي د امریکا د دې 40 کلن مزل د څېړلو په تړاو باید یو کمیسون جوړ شي او دا باید وڅېړل شي چې د امریکا په میلیاردونو ډالر پیسې ولې په سمه توګه مصرف نه شوې. هغه ویلي د امریکا په میلیاردونو ډالر پیسې مصرف شوې خو په افغانستان کې ملت جوړونه ونه شوه او د افغانستان حکومت په یوه ونۍ کې سقوط وکړ. دا په داسې حال کې ده چې تازه بیا تاجکستان د افغانستان پولې ته نږدې چین ته د نظامي اډو د جوړېدو اجازه ورکړې ده. تاجکستاني چارواکو ویلي چې له افغانستانه منځنۍ آسیا او بیا نړۍ ته د ترهګرۍ خطر مخ په پراخېدو دی او دوی هڅه کوي چې د خپلو متحدو هیوادونو په مرسته د دې ګواښ مخه ونیسي.
په راپور کې موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې امریکا دوی لسیزې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کړې او اوس دې ته اړتیا لیدل کېږي چې دوی له افغانستان څخه د ایستل شویو افغانانو د پروسې د څرنګوالي په تړاو ځینې پلټنې وکړي. په افغانستان کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ناټو هم ونډه درلوده. اروپایي ټولنه اوس وایي چې په افغانستان کې د خپل ماموریت د بیا پیل په اړه غور کوي. د هغې ټولنې ژمنه کړې چې څه باندې 1,000,000,000 ډالر به په مختلفو برخو کې له هغې جملې د روغتیا او زده کړې په برخه کې په افغانستان کې لګوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې وایاند نبیلې مصرعلي ویلي چې افغانستان کې خلکو ته د مرستې رسونې په خاطر له طالبانو سره تعامل کوي خو حکومت یې په رسمیت نه پیژني. مصطفی صدیقي ورسره مرکه کړي.
ولې اروپایي ټولنه طالبان په رسمیت نه پیژني؟ اروپایی ټولنه د افغانستان د خلکو تر څنګ ده. دا د نن ورځې تر ټولو مهمه موضوع او مهم پیغام دی. په تیره لسیزه کې د افغانستان د خلکو مهم سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې لاسته راوړنې چې پکښې د ښځو، کوچنیانو، لژکیو حقونه، زده کړې او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی شامل وو، نشو کولای چې پرېږدو چې دا لاسته راوړنې له منځه لاړې سي. افغانستان او خلک یې زموږ لپاره مهمه موضوع ده او پر موږ اغېز پرېږدي. د سیمې او نړۍ پر ثبات تغیز کوي. بنا ان موږ له طالبانو سره تعامل ته اړتیا لرو. له خطر سره مخامخ سوي خلکو او زیانمنیدونکو ته د مرستو ویش او په دې تړاو د موضوع څرګندول موږ ته ډېر مهم دي. خو څرنګه چې مې وویل، دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي او زموږ د تعامل کچه د طالبانو پر چلند پورې تړاو لري. د دغه چلند د ارزونې لپاره موږ معیارونه ټاکلي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپایي ټولنې پنځمه ورځ توقعات تشریح کړي دي. یعنی افغانستان نه باید د نړۍ نورو هیوادونو ته د تروریزم د لیږد لپاره اډه واوسي. بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته د قانون حاکمیت ته او د رسنیو ازادي ته احترام وسي. ټول شموله او انتقالي حکومت چې سیاسي څیرې پکښې ګډون ولري رامنځته سي. بشري مرستو ته په آزاد لاسرسی موجود وي. هغه پروسیجرونو او شرطونو ته احترام وسي چې د مرستو رسولو په برخه کې کیږي. او طالبان بهرنیو وګړو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان څخه ووزي، او یا هغه افغانان چې د تهدید سره مخامخ دي او غواړي وطن پرېږدي. په همدې اساس غواړم ووایم چې په رسمیت پیژندل او له طالبانو سره تعامل د هغوی پر اقداماتو پورې تړاو
لري.
د طالبانو له نظره دوی نوی حاکمان دي. حکومت یې ټول شموله دی او دوی تر دې پخوا د اروپایي ټولنې استازو، د متحده ایالاتو، چین، روسیې، پاکستان او نور زینف سیمه ایز هیوادونو له استازو سره کتلی. آیا فکر کوئ چې طالبان د دې لپاره چې د اروپایي ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي ستاسو ټاکلو شرطونو ته اهمیت ورکړي؟
Put forward or mentioned again to be recognized by the bloc.
زه نه غواړم چې تصور بیان کړم، زه حقایق وایم. فکر کوم چې طالبان لیواله دي چې پر نړیواله سطحه په رسمیت وپیژندل سي. یادم کړه چې دوی به له ټولو هیوادونو سره خبرې کوي. دوی له امریکا، روسیې، پاکستان او همداراز په دوحه کې له موږ سره خبرې کوي. طالبان نه یوازې د معاشونو د ورکړې په برخه کې، بلکې د ټولو شیانو د ورکړې په برخه کې د پیسو له کمښت سره مخامخ دي. په همدې اساس دوی د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. نړیوال مالی سازمانونه لکه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان نوی چارواکو ته د پیسو ورکړه بند کړې ده. باید هیر نه کړو چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه او اروپای ټولنې هم خپل پراختیايي کومکونه بند کړي دي. زموږ تعامل هم د طالبانو پر اقداماتو پورې تړاو لري.
د افغانستان خلک د طالبانو د اقداماتو په اړه مختلف نظرونه لري. د مثال په توګه افغان ښځې د اګست له 15 راهیسې سړکونو ته راووتې، اعتراض یې وکړ. اروپایي ټولنه څنګه کولی شي چې د هغوی غوښتنې او اړتیاوې ورپوره کړي؟
دقیقا دا یو له معیارونو دی. ما معیارونو ته اشاره درلوده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو سره مو ټاکلي، او له هغې څخه د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته احترام او د قانون حاکمیت او د رسنیو ازادي ده. موږ دغو ارزښتونو ته ډېر اهمیت ورکوو او له طالبانو غواړو چې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته احترام وکړي.
طالبانو د دوحې د تړون پر اساس د امریکا متحده ایالات او هغه شریکانو د امنیتی تضمین ورکړي. خو په کندوز او کندهار کې د شیعاګانو پر جماعتونو رسیو حملو چې داعشي مسؤلیت ومانه، د طالبانو لخوا د کړو وعده د عملي کولو په برخه کې د هغوی د وړتیاو په وړاندې پوښتنې پیدا کړې دي. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د حضور په اړه څومره اندېښمنه ده؟
Khorasan province of Daesh in Afghanistan.
Well,
څرنګه مې چې پخوا ویلي، موږ د طالبانو کړنې ارزوو، نه د هغوی ژمنې. د دغو نفرت پارونکو جنایاتو عاملان باید عدالت ته راکش سي. موږ په کندوز او کندهار کې د شیعهګانو پر جماعتونو د حملو په تړاو په وضاحت سره خبرې کړي دي. د ټولو افغانانو بشري حقونه له هغې جملې څخه، د ژوند حق، د قومي او مذهبي اقلیتونو حق باید خوندي وي او ورڅخه ساتنه وسي. د تروریستي حملو دوام د یوه باثباته او سوله ییز افغانستان لپاره ستونزې جوړوي. په هغه افغانستان کې چې ټول وګړي یې ځان مسؤونه حس کړي، یو له پنځو معیارونو چې تر دې پخوا مې ورته اشاره کړې وه همدا دی چې افغانستان نه باید نورو هیوادونو ته د تروریستانو د لیږد په مرکز بدل سي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې ویان د نابیلا مصرالی ول ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو شکایت لري چې په دولتي روغتونونو کې درمل نشته او دوی اړ دي چې د خپلو ناروغانو لپاره ټول درمل په خپله را نیسي. بلخوا د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ته چارواکي ستونزمنې وایي چې په ډیپوګانو کې درمل خلاصي وي. نور په دې راپور کې.
حسن د هرات ولایت اوسیدونکو لري کیسه کوي چې د کورنۍ یو غړی ناروغ دولتي روغتون ته د درملن لپاره بیولو، خو اړین درمل نه دی ورکړل شوی او ورته ویل شوی چې له بازار یې و پیری. حسن وای د یوازې دی نه، بلکې په خبره د ټولو ناروغ لرونکو همدا حالو.
کورنۍ مې ناروغي درلوده. ناروغ مې څو ورځې مخکې روغتون ته یووړو. پخوا به په روغتون کې درملو خو اوس نشته. روغتونونه د درملو د کمښت سره مخ دي. دا یوه لویه ستونزه ده.
په لویدیځ هرات او ختیځ ننګرهار کې ستونزه یوه ده.
زما نوم موسی دی. دلته په روغتونونو کې دوایانې ډېرې کمې دي. کله هم چې یو مریض روغتون ته لاړ شي، ډاکټر ورته دوا لیکي، هغه دوا په روغتون کې دننه نه پیدا کیږي. مریض مجبور مکلف وي چې لاړ شي، بهر نه دا دوا واخلي.
په دې اړه د افغانستان د بیلابیلو نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي او وخت په وخت راپورونه هم پرې شوي دي، خو ستونزه اوس دومره پراخه شوي چې تر پلازمینې را رسېدلې ده. د کابل اوسیدونکي تمنا
خوشفخانه د زمانه حکومت سابق
په تیر حکومت کې د روغتونونو خدمتونه ډېر ښه و. روغتونونه ډېر مجهز و. په دولتي روغتونونو کې به درمل ناروغانو ته ورکول کېدل. اوس ناروغانو ته درمل نه ورکول کېږي. آن یو عادي سیرون چې ناروغ ته تطبیقېږي، هغه دی چې خپل یې واخلي.
مریض مجبور است خودش خریداری وکنه.
د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال هم په دولتي روغتونونو کې ناروغانو ته دومره درمل ورکول کېدل چې تر یو بریده به له دوی سره مرسته وشوه. خو هغه مهال ناروغ لرونکو شکایت درلود چې باید ټوله نسخه درمل په روغتون کې ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلین دا مني چې په روغتونونو کې د درملو د نشتون ستونزه موجوده ده، خو دوی ادعا کوي چې دا ستونزه له مخکینی حکومت پاتې ده او په تازه شویو بهرنیو مرستو کې هم د درملو اندازه ډیره کمه ده. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې مرستیال ډاکټر عبدالباری عمر:
درمل کم دي. له پخوانه تیر نظام دلته بنسټیز کار نه ده کړی. سټاک کې د پام وړ څه نه و پاتې. که و هم ډیر کم و، هغه د روغتونونو د ضرورتونو بسنه نسی کولی. نو په همدې لحاظ مشکلات طبعا شته او خارجي مرستې کمخ کې راغلي او که څه نه څه د اوس ورځو کې راغلي وي، هغه کې هم اکثر خوراکي توکي زیات دي، درمل هم پکې دي.
ښاغلی عمر وایي دا مهال په افغانستان کې 2300 روغتیایي مرکزونه شته چې له دغه روغتیایي مرکزونو 2301 د صحتمندۍ په پروژې پورې تړلې دي. د ده په خبره ګلوبل فنډ اعلان وکړ چې د اکتوبر میاشتې لپاره 15 میلیونه ډالر د UNDP په لاس NGO-ګانو ته ورکول کیږي، خو دا پروسه لا تر اوسه هم نه ده پیل شوې. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د قطر، متحده عربي اماراتو او بحرین لخوا په مرستو کې چې شاوخوا میاشت مخکې شوي وي درمل هم و، خو دوی وای دا درمل دومره نه و چې د روغتیایي مرکزونو او ناروغانو ستونزې دې هوارې کړي. تازه بیا اروپایي ټولنې ویلي چې افغانستان سره د بشري مرستو په لړ کې د تیرې جمعې په ورځ د 28 ټنه درملو یوه محموله دغه هیواد ته رسیدلې ده. د کونړ ولایت اوسیدونکي خان له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې له افغانانو سره مرستې وکړي.
د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، ځکه دوی سره داسې وس نشته دی چې هغې به د بار نه دوایانې راواخلي. مخکې به داسې و چې په هسپتال کې به دوایانې ورکول کېدلې، دوایانې به وي په وخت باندې د مریضانو ته به دوایانې ورکول کېدې. نو د نړیوالې ټولنې همدغه غوښتنه ده چې په دغې برخه کې د روغتونونو سره ډېره زیاته مرسته وکړي، دوایانې راولېږي. بل د جمع امره را ورسید، په دې کې اکثره مرسیګان هم زیاتېږي، دغه زکام او سینه بغل نور دغه مرسیګان بیخي زیاتېږي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر عبدالباری عمر هم له نړیوالو غواړي چې د روغتیا برخه سیاسي اجنډا ته نه داخلوي.
نړیوالو خیریه سازمانونو او خیریه بنسټونو څخه مهیله ده چې دوی دي د خپلو تعهداتو او ژمنو مطابق چې د افغانستان له خلکو سره په تیر نظام کې درلودل په هغو دې وفا وکړي او د مرستو پرېکون دې نه کوي، بلکې مرستو ته دې ادامه ورکړي. د افغانستان خلک نن په یو بد حالت کې قرار لري، بالخصوص درملو ته ډېر ضرورت شته. نو دوی دې د صحت برخه، دوی دې د روغتیا برخه سیاسي اجنډا ته نه داخلي، دا یو بې پولي برخه ده.
ښاغلی عمر ټینګار کوي که دا برخه سیاسي اجنډا ته داخله شي، یو بشري ناورین به رامنځته شي چې پړه به د هغه چا په غاړه وي کوم چې په خبره یې په دې برخه کې د افغانستان له خلکو سره یې ژمنې او تعهدات درلودل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بهرنیو مسایلو کې توده موضوع دا ده چې له اقتصادي پلوه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو مشران د شنبې او یک شنبې په ورځو د ایټالیا په پلازمینه روم کې غونډه کوي. په تیرو نږدې دوو کلونو کې چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې ده، د جیشل هیوادونو غونډه د پلا ځانګړې ګڼل شوې ده. جزئیات له احمد شبر څخه اوري.
د جیشل د راتلونکي اونۍ د پیل د سرمشري ځانګړتیا په دې کې ده چې د لومړي ځل لپاره د دغو هیوادونو مشران په حضوري ډول په غونډه کې برخه اخلي. د سپین ماڼۍ په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د امریکا لومړی میرمن جیل بایدن به ټاکل شوې ده چې نن د امریکا په وخت غرمه 12 بجې له واشنگتن روم ته روان شي. د جیشل غونډې ته ناوخته تګ به ولسمشر بایدن ته دا فرصت ورکړي چې د سهار لخوا د امریکا د کورنۍ لګښت لایحې پر سر موافقه ترلاسه کړي. ټاکل شوې ده چې د امریکا په وخت نن سهار ولسمشر بایدن د استازو جرګې له ډیموکراتانو سره د روم تر سفر مخکې وګوري. د امریکایي رسنیو په باور د ډیموکراتانو مشرانو داسې سیګنالونه ورکړي دي چې دوی موافقې ته نشتی دي. په دې بودیجه کې روغتیایي پروګرامونه، د وړکتونونو سمون او د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره نږدې 500 میلیارد ډالر شامل دي. بایدن غواړي چې د دغو لګښتونو پر سر موافقه ترلاسه کړي او بیا اروپا ته سفر وکړي، ځکه چې د جیشل تر غونډې وروسته د اکتوبر په 1 د سکاتلند په پلازمینه ګلاسکو کې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو غونډه ده. د ایټالیا سریزم ماریو دراګي وویل د روم غونډه د انزوا مخه نیسي، د هغې انزوا چې روغتیایي بحران رامنځته کړی ده. خو بل لور ته دا هیلي د روسیې او چین ولسمشرانو کمزوري کړي دي، ځکه چې ولادیمیر پوتین او شي جین پینګ د روم په غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې برخه اخلي. د راپورونو له مخې د جیشل یو شمېر مشران به تر غونډې مخکې روم ته ورسیږي او دوه په دوه غونډې به وکړي. د جیشل په غونډه کې به په نړیواله کچه د مالیاتو د کمیدو پر لارو چارو خبرې وشي. همداراز به د کورونا په اړه او نړیوالو ته د دې وبا د واکسین ته رسیدو پر لارو چارو بحث وشي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 د ماخام تر 2 پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 94 9000 4 سواتیا 1000 8 سواتیا او 15 90 موندل شي.
د د ملګرو ملتونو استازو تیر سیشن به په جنیوا کې د غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې د افغانستان نیمه وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او باید بیړنۍ مرستې ورسره وسي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې وچکالي، جګړو او کورونا وبا او دغه راز اقتصادي بحران د افغانستان نیم ولس چې نږدې 22 میلیونه او 8 لکو ته رسیږي له سختې لوږې سره مخامخ کړي دي. بلخوا د اکسفام په نوم نړیواله خیریه اداره په افغانستان کې روانې ستونزې جدي بولي، وایي چې دا دریم هیواد دی چې د ټولې نړۍ په سطحه غذایي خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې مې د لوږې او بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیریه هیات له غړي زلمي عظیمي سره مرکه کړې او پر سر کې مې ورڅخه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د زیاتېدو علتونه څه دي.
تاسو بهتره معلوم دی چې په افغانستان کې یو نظام ړنګ شو، بد نظام منځته راغی. تاسو بهتره معلوم دی چې سیستمونه ټول متوقف شو، د خلکو کاروبار ودرېدو. البته په افغانستان کې چې څومره خلک مخکې رژیم دولت کې کار کول، البته 100,000 کسان دې بیکاره شو، په کورونو کې کېناستو. د دې سره د تجارت هغه کارګو چې د تجاران د افغانستان د بهر ملکونو اجناس واردو افغانستان ته هغه کارګو هم ودرېدو. نو په واقعن زموږ په خزائنو کې، په بانکونو کې زموږ سرمایه ټول د خارجي بانکونو کې کنګل شو. دغه ټول عوامل دی چې په افغانستان کې مواد خوراکي یا مواد اولیه افغانستان کې موږ تولیدات نه لرو، زیربنا نه لرو. په واقعن چې دغه اوس دپاره د افغانستان خلک د فقر او بیچارهګۍ سره مخامخ دی. نو دغه فلحال دغه موضوعات فلحال خلک
عظیمي صاحب، هغو کسانو چې شخصي کاروبارونه درلودل او ګڼو کسانو د دوی تر لاس لاندې کار کوه، د هغوی کاروبار ولې اغیزمن سوی او دوی ولې خپلو کارکوونکو ته معاشونه نسي ورکولی؟
د هو دسې دی لکه زه یو صنعتکار په رابطه تاسو سره بحث کوم چې زه خپله یو صنعتي کارخانه لرم چې هغه کارخانه کې ما سره په حدود دی 80 کسان کار کوي. نو تاسو بهتره معلوم دی چې زما مواد خام پر لار کې ایثار شو، د نو د پیسو د وجه نه چې پیسې زما په بانکونو کې کنګل او ما ته مواد خام را نغی، زموږ په بانکونو کې پیسې متوقف دي. د دې وجه نه موږ کارګرانو ته رخصت ورکړو چې تاسو راشئ خپل کورونه کې، نه موږ سره مواد خام نشته، پیسې نشته، تر څو چې سیستمونه فعال شي موږ مواد خام هم راشي، زموږ پیسې ناست راشي، بیرته کاروبار نارمل شي، دا ان شاء الله تاسو بیرته خپل کارونه ته راوغواړو. نو دغه څنګه مشکلات کوي شخصي خلک دي، که تجاران دي، که صنعتکاران دي، د دې وجه نه خلکو ته مشکلات پیدا شوي دي.
بلې، طالبانو ویلي دي چې په دې برخه کې پر یو طرح کار کوي چې هم د دولتي کارکونکو معاشونه ورکړل سي او هم د کاروباریانو د پاره د فعالیت زمينه برابر سي. په دې برخه کې د دوی هڅو کومه نتیجه ورکړي؟
دا ټول دنیا ته معلوم دي چې امارات اسلامي ترڅو دنیا یا نور ملکونه دې پر رسمیت ونه پیژني، ډیپلوماټیکي اړیکې شروع نشي، اقتصادي اړیکې شروع نشي، زموږ پیسې بانکونو نه رها نشي. دا واضح خبره چې افغانستان خلک په واقع مشکلات سره مخامخ کیږي. اوس امارات اسلامي چې دوی سره نه پروژې شته، نه په خزانه کې پیسې شته، نه په بانکونو کې پیسې لري. د مخکې حکومت نه هم د خلکو تنخواګانې په حکومت باندې 2 میاشتې پاتې، اوس د اوسني حکومت چې طالبان راغلي دي، د دوی سره هم په خزانه کې پیسې نشته. دا خلک چې کار کوي، روزګار کوي، خو د دغې وجه نه کوي چې یو مړی رزق ځان ته وګټي، خپل بچو ته ویسي. البته چې پیسې نه وي نو دا خلک به څه وکړي؟ حقیقت کې سیستمونه ټول مدهم دی او ټول خلک د مشکل سره مخامخ.
بل عظیمي صاحب، تاسو ویل چې پلسګونو کسانو ته تاسو د کار یا رزق زمینه برابره کړې ده. که وضعیت دغه سي دوام کوي، تاسو به بل اخرت څه کوي؟ خپل کارخانه به بل ځای انتقالوي، تړي به یې کابل چاره ورته لري؟
والله ما څومره اولیدو نظارت مې کو په افغانستان کې تقریبا هغه ملي تاجران یا ملي صنعتکاران چې دلته په افغانستان کې دي، تولیدات کو، د افغانستان خلکو ته خدمت کو. اکثره په داسې فکر وکړه چې په شلو کسانو کې یو 10 کسان دي بهر ملک ته انتقال شي، خپل سرمایه انتقال کړي دي. هغه خلک دلته په افغانستان کې فل حال د پاره پاتې دي چې هغوی سرمایه په بانکونو کې گیر پاتې دی، دي نه خپل سرمایه ویستلی شي، بې سرنوشته فل حال پاتې دی. که دغه سي حالات او شرایط دي، نو په واقع سره چې هر سړی به ځان ته تصمیم نیسي. تجار خو په افغانستان کې چې اوس پاتې دی، په افغانستان کې دي خدمات ترسره کوي، یا خلکو ته خدمات کوي، یا د ځان د ګټې لپاره کوي. دا خو دا معنا نه ورکوي چې تجار په نور ملکونو کې دي ځان نشي کولای چې نور ملکونو ته انتقال کړي. تجار په هر مملکت کې د دې ته ډېر په جګه سره تجارانو ته د قدر په وړ په سترګه ګوري. خو متاسفانه چې په افغانستان کې موږ په دې 2 شلو کلونو کې ډېر زیات وزورید تجاران اختطاف چې تجاران په قتل ورسېږي زمونږ زورواکان او فاسد خلک موږ نه په زوره پیسې غوښتلې په ډېر سخت شرایطو کې افغانستان خلکو ته خدمت کړی دی.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیره هیئت غړی زلمی عظیمی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.